د شپې نه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې په یو برید کې یو چینایی وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دوو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه یې افشا شي د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته ویلي دي چې د حمله د یکشنبې په ماښام وشوه. د تاجکستان چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونې په دوام کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ښاغلي بقایی همداراز زیاته کړه چې ډیری افغانان د مخدرو موادو په اړوندو جرمونو د ایران په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیرونې خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تنه افغان زندانیان د دوه میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. د افغانستان په زندانونو کې د ایرانی بندیانو د کره شمیر په اړه دقیق معلومات نشته. په پکتیا کې په عام محضر کې د یو کس تر اعدام وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي دي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر راز شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په عام محضر کې اعدامونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبه د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. له اروپایي ټولنې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم په پکتیا کې دا اعدام غندلی وو. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسه او سومي ښارونه په نښه شوي. د اودیسه د پوځي ادارې مشر اولیه کی پر خپل ټلګرام باندې لیکلي چې د دې ښار د استوګنې پر یوه ودانۍ د روسیې په نننیو توغندوی حملو کې 10 کسان مړه او 9 تنه نور ټپیان شول. له دې څو ساعته مخکې د روسیې په سومي ښار کې د استوګنې یو ودانۍ په توغندیو ولګېده. د اوکراین د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي دی چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او نږدې 90 تنه نور ټپیان شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي دي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي دي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لست کې ورزیات کړي. ویل کېږي چې د دې شرکتونو کښتیو د کاسپین سمندرګي له لارې په اوکراین کې ډیره روسی سرتیرو ته په ایران کې جوړ وسلې او مهمات او د بی پیلوټه الوتکو پرزې لیږدولې دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډالې د متحده عربي اماراتو لوبډالې ته د 109 منډو په توپیر ماته ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې دا لوبه افغانستان په بیټنګ پیل کړه او د 5 لوبغاړو په زیان یې سیالې لوبډالې ته د 308 منډو هدف ورکړ. په لوبه کې فیصل شینوزاده 165 او لوبډل مشر محبوب تسکین 141 منډې جوړې کړې. افغان 19 کلنو په خپله لومړۍ لوبه کې پاکستان ته هم د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د تاجکستان امنیتي سرچینې د دې هیواد په ختلان ولایت کې د افغانستان له لارې د یو برید ادعا کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو اداره وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت له وجې د مور او ماشوم د مړینې او ناروغیو کچه لوړه شوې ده.
زوی مې د خوږیږي ستونه خوږیږي تمامه شپه په تبه کې خوږیږي. ما تر اوسه ډاکټر ته په ولای نه ده، نور وسه د ډاکټر نشته مونږ سره.
که څه هم د سپین بولدک چمن پر لاره له څه باندې یو کال راهیسې بې پاسپورت او تذکرې تګ راتګ نه کېده، خو پاکستاني چارواکو اوس اعلان کړی چې پر دې لاره د تګ راتګ مهلت پای ته رسېدلی.
دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو، وروره په ولله کې همدغه دروازه لیدلې ده. هایکا او دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت چې دغه څوک پاسپورت نه لري دا ګره موږ به دغه انتظار یو.
په 25 دقیقې بحث کې پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع څېړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع ته. د تاجکستان امنیتی چارواکي ادعا کوي چې یو وسلوالې ډلې د افغانستان له قلمرو څخه د تاجکستان او بخی د تاجکستان په نږدې سرحدي ولایت ختلان کې برید کړی او هلته یو چینایي وګړی وژلی دی. د برید د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې شوی دی. د تاجکستان دو امنیتی سرچینو چې په امنیتی دلایلو نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د حمله د یک شنبه په ورځ مخام محل وشوه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کیږي.
د راپورونو له مخې په تاجکستان کې یوه حمله کې چې ګمان کیږي د افغانستان له خاورې به سوي وي د چین یو وګړی وژل سوی دی. په دې حمله کې چې تېره شپه د افغانستان پولې ته څیرمه سوې د چین څلور وګړي او یو ځایي اوسیدونکی ټپیان سوي دي. له پیښې با خبره سرچینو رسنیو ته ویلي چې دغه حمله د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درۍ زربور ساحه کې سوې ده. د تاجکستان د ختلان ولایت دغه ولسوالۍ د افغانستان پولې ته څیرمه پراته ده چې کله ناکله ورڅخه د ناامنیو راپورونه ورکول کیږي. دوو سرچینو د موضوع حساسیت ته په پام د نمونو د نښولو په شرط د ازادي اروپا ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته نن دوشنبه ویلي چې دغه حمله تیره شپه سوې، خو د تاجکستان چارواکو د دې پیښې په باب تر اوسه رسم نه دي ویلي او د چین حکومت حمله څرګندونې نه دي کړي. تروسه مشخصه نه ده چې په دې حمله کې د مخدره موادو قاچاقونکي که جنگی ډلې لاس لري. د تاجکستان په دې سیمه کې د چینایي وګړو حضور د سرو زرو په یوه کان کې د دوی له فعالیت سره تړاو لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر خلاف نه کارول کیږي، خو تاجکستان په وار وار له پولې هاغړې د امنیتي ګواښونو په باب اندېښنې ښولې دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه د انصار الله په نوم د یوې افراطي ډلې چې په تاجکستان کې فعالیت منع دی د دریو غړو د وژلو ترڅنګ د وسلو او مهماتو د کشف خبر ورکړی وو. په مستقل ډول د دغسې ادعاګانو تایید یو سخت کار دی. تر دې مخکې هم په سرحدي ولسوالۍ شمس الدین شاهین کې د تاجکستان پر وګړو او پولیساتو د حملو او د هغوی د یرغمل کېدو راپورونه ورکول سوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې د چین یو وګړی په دې سیمه کې وژل کیږي او څلور نور چینایي وګړي ټپیان کیږي. تاجکستان په وار وار د خپلو سرحدونو د خوندیتوب په باب اندېښنې ښولې او د افغانستان پولې ته څیرمه یې خپل امنیتي تدابیر سخت کړي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا UNFPA وایي روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د لاسرسي کمیدل په افغانستان کې د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. د صندوق پر خپل ایکس پانل لیکلی چې په افغانستان کې امیندواره میندې د روان کړکېچ له کبله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخامخ دي. په عین حال کې په کور دننه یو شمیر میرمنې وایي چې په بیلابیلو دلایلو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري او له سختو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق په بیلابیلو بیانونو کې په افغانستان کې د افغان ښځو او میندو په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي کمیدل د میندو د مړینې او ناروغۍ کچه لوړوي. دغه صندوق د دوشنبې په ورځ په بیلابیلو بیانونو کې دا هم ویلي چې په دغه هیواد کې امیندواره میرمنې او نوې ماشوم زیږونکې میندې د روان کړکېچ له امله له زیاتو خطرونو او زیانونو سره مخ دي. یاد صندوق ویلي چې د بیړنیو حالاتو د زیږون او امیندوارۍ پر مهال میندو ته د معیاري خدمتونو، متخصصو روغتیا پالانو او نرسانو او د بیړنۍ پاملرنې نشتون د دې لامل سوی چې دغه ښځې له فزیکي او رواني ستونزو سره مخ سي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ اوسیدونکي 22 کلنه زرغونه وایي د څلور میاشتو امیندواره ده او لا یې ډاکټر ته لاسرسی نشته.
د څلور میاشتو امیندواره یم خو لا ډاکټر ته نه یم تللی. میړه مې په سړک هغه د لسو افغانیو ګیلاسونه انار پلوري. ډاکټر او درملو ته مې رسیدنه نشي کولی. زما وینه هم میکروبي ده. که واکسین راته ونه شي ماشوم مې ضایع کېږي. نو ډېرو ستونزو سره مخ یم. همدومره پیسې نشته یو ځل د ډاکټر او لاړه شم.
ګلدسته بیا د کابل ښار اوسیدونکي ده. دا وایي 15 واړه ماشومان لري او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده، خو د بې وسۍ له امله د ماشومانو په ګډون خپلې روغتیا ته هم سمه پاملرنه نسی کولای. خو د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق ویلي چې دوی د روان کال له جنوري تر اکتوبر میاست پورې په ټول افغانستان کې 3.5 میلیون خلکو ته د ژوند ژغورنې خدمتونه وړاندې کړي دي. د دې ادارې د بیان له مخې دوی په دې موده کې یوازې 3 ولایتونو کې له 8000 زیاتو ښځو او نجونو ته د رواني ټولنیزې مشورې خدمتونه هم وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په مرستندویه مؤسسو او په ځانګړې توګه د روغتیا په برخه کې د ښځو پر کار د طالبانو محدودیتونو په هیواد کې د ښځو لپاره اړینو خدمتونو ته لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې پر ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیزونو په افغانستان کې د جبري ودونو او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه لوړه کړې ده.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په تذکره او شناختی کارت د چمن پر دروازه د سیمه ایزو خلکو د تګ راتګ سهولت بیرته لغوه کړ. سرحدي ملیشو په یو بیان کې ویلي چې د نومبر له 14 وروسته په دې دروازه د پاسپورت پرته تګ راتګ ممنوع دی. دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې په چمن کې د دې پریکړې پر ضد د سیمه ایزو خلکو احتجاج روان دی. د پرلت مسؤولان وایي چې پر شناختي کارتونو د تګ راتګ سهولت له تیر یو کال راهیسې هم نه و او د دې پریکړې اعلان د خلکو تیرېستل دي. په دې اړه تفصیل د عابدې سپوږمۍ په راپور کې.
د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په دروازې د ځایي خلکو په شناختي کارت او تذکرو د تلو راتلو سهولت لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کړی چې دغه دروازه له تیرو 14 میاشتو را په دیخوا له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د پاکستاني سرحدي ایف سی ځواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نومبر 18 څخه په دې دروازه له پاسپورت او ویزې پرته د خلکو تګ راتګ منع دی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د دغه پریکړې په وړاندې د چمن د ځایي اوسیدونکو لخوا احتجاج روان دی. د چمن پرلت یو تنظیمونکی او ویاند صادق خان اڅکزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د یو کال سزمت پر دې بارډر د شناخت کارډو د تذکرې په مات کې څوک نه وشتي دي نه راغلي دي. چې څوک راغلي دي هغه پاره نه کېښته جلو تاسو ولې دي چې ګورمنټ چا ته سہولت ورکړی نه وو سي اخلي پراته لز نومبر دا بقاعدہ یو پینا پلیکس لڑول دی خبر نظر کڑی دی چی ون ڈاکومنٹ ریجیم دی وہ کال سنا پیز العمل دی دا دی وہ کال سے خلق جیل روانو دی مکرمی پر جوڑا ودی گورنمنٹ دی مزلار علاقے
د پرلات یو بل مخکخ غړی مولوی عبدالمنان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول اعلامیه د دوکې په معنا ده. دوی غواړي په دې اعلامیو سره ولس تیر وباسي.
دغه اوس اعلان چې دی دا هم یو قسم چې راواخی دا هم یو قسم چې دی آغا دوکه ده، ځکه په دې بستر یو کال باندې یو سړی چې دی آغا پر شناخت کارت باندې آغا تګ راتګ نه دی کړی، په تذکری باندې تګ راتګ نه دی کړی.
د کرخې دواړو لورو ته ځایي اوسیدونکي وایي څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي پرلت ته به دوام ورکوي. دوی پرته له پاسپورت په شناخت کارتونو او تذکرو د تګ راتګ اجازه غواړي. ولی خان د چمن اوسیدونکی وایي
زه د چمن اوسیدونکی یم، پر دروازه مور شناخت کارت نه پرېږدي. دیارلس میاشت کېږي موږ دلته ناست یو وروره په ولاکم دا دروازه ایل دی جده په دا جار لس میاشت کې کم 15000 انسانان سره آی کاو دوکا پاسپورت لري، هغه پر پاسپورت دا څوک پاسپورت نه لري، دا ګر موږ ودا دغه انتظار په دا دروازه ته.
د پرلات یو بل ګډونوال ثنا الله هم ازادي رادیو ته وویل
تقریبا زه د 15 کال کدار یم په دروازه باندې مش په شناخته کارت باندې نه پرېږدي. د دیارلس میاشت کېږي موږ د لیه ناست دین موږ ته پاسپورت غواړي، پاسپورت موږ نه لرو، موږ وس لرو، موږ پاسپورت نه، موږ منو پاسپورت، موږ په شناخته کارت باندې ایله کې.
دغه احتجاج د تیر کال د اکتوبر په 12 نیټه هغه وخت پیل شو کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه د سپین بولدک چمن په دروازه د تلونکو او راتلونکو کسانو لپاره پاسپورت او ویزه لرل حتمي دي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلی وو چې د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګام یې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو خواوو ته خلک په تذکرو او شناخت کارتونو تګ راتګ کاوه.
د طالبانو حکومت په بغلان ولایت کې د خونځیو له سلګونه خونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه اخیستې ده. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون د دې ازموینې خبر ورکړ. د بغلان یو شمیر خونکي چې په ازموینه کې ګډون کړی وایي په دې ازموینه کې ګډون جبري وو. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې
د خوانسیو یو شمیر خونکي چې په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې د طالبانو حکومت د امارت پیژندنې په ازموینه کې ګډون کړی وای. په ازموینه کې ډېرې پوښتنې د ړنګ شوي جمهوري نظام او د طالبانو د اوسني حکومت د پرتله کولو په اړه وي. دوی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په ازموینه کې ګډون حتمي و او له دې مخکې د امارت پیژندنې په نوم یو کتاب دوی ته ورکړل شوی و چې طالبانو یې په لوستلو ټینګار کړی و. په بغلان ولایت کې د ښوونځي یو ښوونکي چې په دې ازموینه کې ګډون کړی و او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
له ټولو ښوونکو څخه یې عمومي ازموینه واخیسته او د هرې برخې په هکله پوښتنې وې. تر ټولو مهمه یې د پخواني او اوسني حکومتونو مقایسه کول و. په دې اړه یې پوښتنه کړې وه چې تاسو تیر او اوسنی حکومت څنګه ارزوئ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو له ښوونکو څخه د امارت پیژندنې ازموینه واخیسته. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د یکشنبې په ورځ د دغه ازموینې د ترسره کېدو په هکله خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت له یو کار راهیسې د امارت پیژندنې ازموینه اخلي او په ټولو ولایتونو کې له زده کوونکو د ښوونځیو له ښوونکو آن له بندیانو او د ټولنې له نورو طبقو څخه د دې ازموینې اخیستل دوام لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د یو شمېر رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د دې ازموینې غوړه ګډون کوونکو ته جایزې ورکړل شوي. د بغلان ولایت یو ښوونکي محمد نادر چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته یې د دغو جایزو د څرنګوالي په اړه وویل
ډیری پوښتنې د امارت د تاریخ په اړه وي. له اول نمره څخه تر لسم نمره پورې جایزې ورکول کېدې. اول نمره ته یو کمپیوټر ورکړ، دویم نمره ته یو ساعت او دریم نمره ته موبایل. په همدې ډول تر لسم نمره پورې هر یو ته ډالۍ ورکړې.
د پوهنتون استاد او د زده کړو برخې فعال جمشید فردی د امارت پیژندنې کتاب د ویش او له افغانانو څخه د دې ازموینو د اخیستو لپاره د طالبانو حکومت د هڅو په اړه وویل.
شامل ساختن محتوای شدید
د ایدئولوژیکی محتوا شاملول او د ازموینې جبري کول د وخت له ضایع کولو پرته بل څه نه دي. زما په اند د افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د طالبانو تګلارې د منلو وړ وي او نه اوس چې د ډیفاکتو حکومت پر رامنځته کولو سره د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی.
د زده کړو د برخې یوې بلې فعالې فرشتې نوري ازادي راډیو ته وویل،
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را
طالبان یوازې هڅه کوي چې په ټولنه په ځانګړې توګه پر محصلینو او استادانو د فشار په وسیله خپل نظرونه تحمیل کړي. دا مسله د نړۍ د عصري علومو او عصري تدریسي میتودونو او هغه څه چې زده کوونکي ورته اړتیا لري څخه لوی واټن رامنځته کولی سي
و آنچه دانشجویان نیاز دارن ایجاد کنند.
د طالبان حکومت چارواکي وایي د امارت پیژندنې ازموینې موخه د اسلامي نظام څخه د ښوونکو د درک ارزونه او د هغوی د پوهاوي د کچې لوړول دي. خو یو شمېر زده کوونکو چې په دې ازموینه کې برخه اخیستې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې چې په دې ازموینه کې د زده کوونکو او ښوونکو اجباري ګډون د دوی ورځنی درسي بهیر ګډوډ کړی دی. د دوی په خبره دوی ته د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه په داسې حال کې ویشل کېږي او ازموینه یې اخیستل کېږي چې د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت دوی په ښوونځیو کې له عمده ننګونو څخه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل واورئ چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د متحده عربي اماراتو سیالو لوبډلې ته په یو لوی توپیر ماتې ورکړې ده. د ازادي راډیو د سپورتي برخې خبریال بختیار ساحلي جزئیات وړاندې کوي.
د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د درېړخیزو سیالیو په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ازل د عربي متحده اماراتو لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالي نن دوشنبه د نومبر په 13 نیټه د کابل پر وخت سهار 10 بجې پیل شوې وه چې افغان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه غوره کړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړل او 395 منډې وکړې. د افغان توپ وهونکو له ډلې یو وار بیا فیصل خان خو وزرید او د دویم ځل لپاره یې په روانه لوبلړۍ کې سلیزه ووهله. هغه په یو سل څلور توپونو یو سل شپږ 50 منډې وکړې چې په پاړۍ کې 12 شپږیزې او شپږ څلوریزې شاملې وې. دغه راز لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په یو سل یو څلوېښت منډو ناسوځېدلی پاتې شو چې په پاړۍ کې 14 څلوریزې او یوه شپږیزه شامله وه. د عربي متحده اماراتو لوبډلې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 15.4 اورونه ولوبول او 190 منډې وکړې چې د 169 منډو په توپیر دا سیالي وبایلله. په افغان توپ اچوونکو کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزي 2-2 او نصیر خان او حفیظ الله یو یو وکټ ترلاسه کړ. دا په روانه لوبلړۍ کې د افغانستان دویمه پرله پسې بریا وه. افغان لوبډلې په خپل لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو په لړ کې افغانستان خپله دریمه سیالي د نومبر په 16 نیټه د پاکستان پر وړاندې ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث لرو. همداراز شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په پکتیا ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو خبریالان د دې ولایت په دولتي ادارو او رسمي غونډو کې د تصویرونو او ویډیوګانو له اخیستو منع کړي دي. د سازمان پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر خپل دې پریکړه بیا غور وکړي. د پکتیا ځینو خبریالانو هم دا موضوع تایید کړی ده.
په افغانستان کې پر خبریالانو او رسنیو د پرله پسې محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت دا ور په پکتیا ولایت کې په دولتي ادارو کې پر عکاسۍ بندیز لګولی دی. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په پکتیا کې د طالبانو د حکومت والی ویلي چې خبریالان له دې وروسته په دولتي ادارو کې د تصویر اخیستلو اجازه نه لري. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې په دې اړوند نظر باندې بیا غور وکړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې تصویر اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي خبریالۍ له اساسي مواردو دي او دا ډول شیوه معلوماتو ته د خلکو لاسرسی تضمینوي او په ټکو یې د دولتي بنسټونو له لوڼوالي سره هم مرسته کوي. د ای جی ایس او په ټکو په افغانستان کې پر خبریالانو لګول شوي محدودیتونه نه یوازې د رسنیو پر کار اغیزې کوي، بلکې عمومي معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې هم ننګونې رامنځته کوي. په پکتیا ولایت کې هم ځینې خبریالان دا موضوع تاییدوي او وایي چې د طالبانو د حکومت وروستي محدودیتونه به په ولایتونو کې د خبریالانو د بیکاره کېدو او ستونزو د رامنځته کېدو لامل سي. په دې ولایت کې یو خبریال چې په خبره یې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت لخوا پر تصویر اخیستو بندیز واقعا د اندېښنې وړ دی، ځکه که د رسنیو تصویر بندیږي د ډیرو خبریالانو د اوس کار کېدو لامل کیږي. له اسلامي امارت زموږ هیله دا ده چې په دې اړه پام وکړي چې حداقل دې برخه کې کاري زمینه له منځه لاړه نه شي او خبریالان وکولای شي خپلې دندې مخته یوسي.
هڅه مو وکړه په دې اړه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست معلومات واخلو، خو د دې ادارې د نشراتو امیر ثواب جان اسلامیار د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان دوه ورځې وړاندې په هرات ولایت کې هم پر تصویر اخیستو د بندیز خبره کړې وه او په خبره یې په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو خبریالانو ته سپارښتنه کړې چې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې د طالبانو د چارواکو عکسونه دې نه اخلي. هرات ولایت کې وی خبریالې چې دا هم د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم او اصلي غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
محافل رسمی معنا شده ما
لبدا مرغاهو پس این رسمی غندو که تصویر خیستل بند شوی مخت صورت مخکی و برنامه در لودا چی دیر مهمه و پا دی برنامه که مخت تصویر خیستل اجازه ندر لودا روست دیل پاره چی دا برنامه مهمه و او مخت اروو چی باید پوخخ ورکلو دیوی داری دیوی چاروات که پا هم غگی مو وکولی شول چی تو اکسونه تا لازه کلو او درسانوی همکاران پا نورو برخو که ویدیو گانی واخلی. لبدا مرغا دا صورتی که گی چی دا بند شوی فقط بی دول نا خومو من چی چی ریزو
لدې مخکې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په څو ولایتونو کې لدې ډلې ننګرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس، کندهار، میدان وردګو او ځینو نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویر او فلم اخیستو بندیز لګولی دی. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر څو موده مخکې د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې ویلي و چې د ژوندیو موجوداتو پر فلم او تصویر اخیستو بندیز به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلي سي، هغه موضوع چې د رسنیو د ګڼو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو غبرګونونه هم راپارولي وو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی. د ازادي راډیو خبرونه په 12:00 منځنیو څپو اوري. تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلامونه. د کندهار سمې خبره کول نو د شنه شپ خانیا د میرویس روغتون په اړه مې د زموږ ژاکتر لور مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ دلته ورور نه دواوي نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معایناتو کښنه کې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ که په دغه عقله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ که په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره، زه خپله هم اوس یو مریض یم، یم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي، نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري، نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوي کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دي ورکړي. کیدای شي د دل لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه اونې کې هیله خیر. عمران وسلم له خوست ولایت څخه
د ازادي راډیو کارکوونکو څخه خیله کیږي چې راخه زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري، او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
قدرمن اوریدونکو، دا وخت د شپې 9:30 شوي. په 15 بحث کې چې شبه وروسته پیلېږي، پر رسنیو د طالبانو د حکومت د وروستیو محدودیتونو موضوع ته کتنه کوو. خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. د تاجکستان امنیتي سرچینې ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې د تاجکستان د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په درې زربوز سیمه کې په یو برید کې یو چینایي وګړی وژل شوی دی. دا سیمه د افغانستان سرحد ته نږدې د تاجکستان په ختلان ولایت کې پرته ده. د تاجکستان دو امنیتي سرچینو چې په امنیتي دلایلو نه غواړي نومونه افشا شي، د ازادۍ راډیو تاجکي څانګې ته وویل چې د حمله د یکشنبه په ماښام وشوه. د تاجکستان چارواکو او طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د افغان بندیانو شمیر ډیر زیات دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په خپله اونیزه خبري غونډه کې د ایران په زندانونو کې د بندي افغانانو دقیق شمیر ونه خود، خو ویل دوی د طالبانو له حکومت سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د لیږدولو په اړه د خبرو په حل کې دي. ویان همداراز وویل چې ډیری افغانان د مخدره موادو په اړوندو جرمونو په زندانونو کې وخت تیروي. د ایران دولتي اژانسونو تیرونی خبر ورکړ چې د دې هیواد حکومت به شاوخوا زر تن افغان زندانیان د دو میاشتو په ترڅ کې افغانستان ته واستوي او په بدل کې به یې طالبان ورسره د افغانستان په زندانونو کې ایرانی بندیان تبادله کړي. په پکتیا کې په عام مزار کې د یو کس تر اعدام یوه اونۍ وروسته د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي چې اروپایي ټولنه هر وخت او په هر شرایطو کې د مرګ د سزا مخالفه ده. توماس نیکلاسن پر ایکس شبکې لیکلی چې په عام مزار کې دمونه د افغانستان د بشري حقونو له نړیوالو مکلفیتونو سره اړخ نه لګوي. د طالبانو حکومت تیره چهارشنبه د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په مرکزي لوبغالي کې پر یو تن د اعدام حکم تطبیق کړ. پر اوکراین د روسیې په تازه حملو کې 21 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د اوکراینی چارواکو په وینا په دې حملو کې اودیسه او سومي ښارونه په نښه شوي دي. اروپایي ټولنې د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ملاتړ په خاطر پر ایران نور بندیزونه هم لګولي. اروپایي کمیسیون نن اعلان وکړ چې د ایران د کښتیو ځینې شرکتونه د خپلو بندیزونو په فهرست کې شامل کړي. اروپایي کمیسیون د روسیې د کښتیو درې شرکتونه هم په دې لیست کې ورزیات کړي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د متحده عربي اماراتو ته د 109 منډو په توپیر ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې د افغانستان دوهمه لوبه وه. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ له پاکستان سره وي.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 15 دقیقې بحث ته شرغ لست. نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر رسنیو او د بیان پر ازادي د زیاتیدونکو فشارونو او محدودیتونو په باب خبرې کوو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې عکس العملونه هم پرولې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر ټولو لویه لاسته راوړنه د رسنیو او د بیان ازادي ګڼل کېدله. خو په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي، دغه لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې ښکاري. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په ویلامیه کې د ځینو رسنیو پر هغو راپورونو اندېښنه وښوده چې پکې ویل سوي د پکتیا په دولتي ادارو کې د طالبانو لخوا د عکسونو اخیستل منع سوي دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې له ښولو سره له حاکمې ډلې غوښتنه کړې چې له خپلې دغه پرېکړې تر شا سي. دغه بنسټ ویلي د انځور اخیستل او د معلوماتو راټولول د آزاد او مسلکي ژورنالیزم یوه مهمه برخه ده چې د خلکو د معلوماتو حق تضمینوي او د دولتي ادارو د شفافیت ښودنې لپاره مهمه مسله بلل کیږي. تر دې مخکې په هرات کې هم د عکسونو پر اخیستلو د بندیز راپورونه ورکول شوي وو چې دې موضوع هم د رسنیو د ملاتړ بنسټونو اندېښنې پارولې وي. ګڼو بنسټونو د طالبانو لخوا پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو د زیاتېدو په باب اندېښنه شولې او له طالبانو یې په دې برخه کې د نرمښت غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په خوست کې د دریو راډیوګانو بندولو په افغانستان کې د بیان د ازادي کورنۍ او نړیوال بنسټونه اندېښمن کړي وو. په تیرو دوو اونیو کې د خوست سیمه ییزو چارواکو د دریو راډیوګانو پر خپرونو د موسیقي د خپرولو له کبله بندیز ولګاوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چارواکو د ژمن راډیو خپرونو ته د دې تعهد لا اخیستو وروسته د خپرونو اجازه ورکړې چې موسیقي به نه خپروي. د بې پولي خبریالانو ټولنې یا آر ایس ایف په یو راپور کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور پر وزارت غږ کړی چې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د افغانانو د حق ځپل دی پای ته ورسوي. په وروستیو څو اونیو کې بېلابېلو کورنیو رسنیو ته هغه تګلارې استول سوي چې طالبانو یې عملي کول جبري بللې دي. طالبانو په وروستیو کې رسنیو ته امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو خپرول بند کړي چې دا چاره په ډیری ولایتونو کې عملي سوې هم ده. په دې تګلارو کې یوه دا ده چې هیڅوک به د طالبانو د نظام پر اجراءاتو نیوکې نه کوي. همداراز رسنیو ته په تحلیلي بحثونو کې د ګډون لپاره د ځانګړو شنونکو نمونه ورکول سوي دي. په څو شیبو کې په دې بحث کې له میلمنو سره همدا څېړو چې د دغو محدودیتونو عواقب څه کېدای سي. بیا هم 15 دقیقه بحث ته شرق لس. په دې بحث کې ملمانی دي په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی د غرض افغان خبریال سلیم ورور دواړو ملمنو ته شرق لس وایم. په پیل کې شغلی وجدانی تاسو ترزو د طالبانو لخوا په بیلابیلو دولتي ادارو کې د عکسونو پر اخیستو بندیز ستاسو په نظر څه معنا ورکوي؟
تاسو ته معلومه ده د طالبانو در اتک سره په افغانستان کې په ټولو برخو کې د دوی لخوا بندیزونه وضع شو. په دې برخه کې رسنۍ هغه مورد وو او هغه لاسته راوړنې وو. په تېر شلو کلو کې دوی باندې ډېر کار شوی وو او په رسنیو کې موږ ډېر پرمختګ درلوده او د افغانستان هغه واقعي سیره همدا رسنۍ وو، همدا خبریالان وو. په تېرو شلو کلونو کې ډېر ستونزو سره دوی مخامخ وو او بیا هم رسنۍ ژوندي ساتلې. د طالبانو د وروستیو پریکړې پر اساس، لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي، دا ډیر په منظم او سیستماتیک ډول د رسنیو باندې د بندیزونو هغه دوام دی چې طالبان کوشش کوي چې رسنۍ د همیشه د لپاره په افغانستان کې وتړي او یا هم ټول رسنۍ د دوی په اختیار کې وي. کله چې دوی پر هغه مطلب باندې او دوی هغه غوښتنې چې وي که چیرې د رسنۍ لخوا د دوی د حکم او فرمان په اساس کوم برنامه کوم راپورونه چې رسنۍ نه خو نشر کیږي، کله توی په طبیعت باندې برابر و نه هغه د پکار دی نشر سی، او هغه موارد هغه برنامه چې هغه د رسنۍ استقلال خي هغه وغواړي چې کوم رسنۍ یا خبریال دغه یو موضوع نشر کیږي دوی د هغه عوامر خلافی، نو دوی ته د قبول وړ نه ده. دا پرسته یې کې پیسې ز فکر کوم چې دا محدودیتونه نور هم زیاتایي او دا د رسنیو پر خلاف زبدسې وایم چې دا یو جنایت دی چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
ډېر مننه ښاغلی ورور. تاسو ترازو نیکوڅوک د طالبانو له دغو سپارښتنو یا عوامرو سرغړونه وکړي، څه چلند ورسره کیږي؟ یا رسنۍ کولی سي په دې اړه خپل آواز پورته کړي؟
اجازه راکړئ تر دې وړاندې چې په غبرګونونو خبرې وکړو، په اوسنیو شرایطو خبرې وکړو، د افغانستان د رسنیو وضعیت باندې خبرې وکړو. په افغانستان کې د رسنیو څنګه تاریخچه چې بدبختانه یو ډیر له تصور لري زګزاګ حالتي تجربه کړې ده، خصوصا په تیرو څلوېختو کلونو کې. دې ته لنډ اشاره ولرم. لکه څنګه چې اسلام مبارک دین یو د تعادل دین دی او همیشه پر اعتدال او برابرۍ ټینګار کړی دی، بدبختانه په افغانستان کې د رسنیو تاریخچه تک ګورو، موږ دوه ډیر متضاد حالتونه تجربه کړی دي. یا مو ډیر افراط کړی دی او یا بدبختانه ځینې حالتونه داسې راغلي دي چې پر رسنیو دومره بندیزونه وضع شوي دي چې حتی څوک په جرات سره د خپل حق د غوښتلو په پار آواز نشي اوچتولی. زه یې که ډېر لري ولاړ نشم، په ساده ډول له تیرو شلو کلو او د اوس درې روانو کلونو پرتلنه که سره وکړو، افغانستان په تیرو شلو کلونو کې پر رسنیز ډګر کې زیات پرمختګ وکړ، ولی بدبختانه د ناسم مدیریت له امله دغه پرمختګ په ځینو ځایونو کې ډیر ناوړه استفاده شو. ځینې داسې ترخی خاطرې او درنې خاطرې تر شا پریښودې چې پیوډولې د خلکو په ذهن کې د رسنیو انزور ډیر په ناوړه ډول تر څنګ کړ. ښې خاطرې ترې پاتې نه شوې. خلکو پر رسنیو هغه ډول څنګه چې لازم او باور ونه کړای شو، یا پر رسنیز ډګر کې کوم رسالتونه چې رسنیزو ادارو خبریالانو ته ورتر غاړو، هغو یو ډول تجارتي بڼه خپل کړه. ډېر کله پیښې لکه څنګه چې بیا غسې نه انعکاسېدلې، د خلکو غوښتنې او ضرورتونه لکه څنګه چې اړینه واغسې تر چارواکو نه رسېدل، یا د چارواکو لاسته راوړنې هغه ډول چې وې، هغه نیمګړتیاوې چې په حکومت کې وې، په هغه ډول نه بیانېدې. یعنې د په یو ډول د ډېرو کمو مادي امکاناتو په بدله کې دغه څه سانسورېدل او یا خو خرڅېدل په لوړه بیه، هغه معلومات چې خلکو ورته اړتیا نه لرله، او هغه معلومات چې خلکو اړتیا لرله هغه پټېدل د پیسو په بدل کې. نو دا لامل شو چې بدبختانه په تیره دوره کې چې موږ ډېره د لاسته راوړنو دوره، د زیاتو لاسته راوړنو دوره البته په رسنیز ډګر کې بولو، دا دوره هم یو ښه تاریخ تر شا نه پرېږدي. ولې تر هغه دا په دې رسنیو په پرمختګ کې د افراط مرحله وه. اوس که راځو تیرو دریو کلونو ته، د طالب په نوم د یوې ډلې واکمنېدل او د دې له واکمنېدو سره هم مهاله په بېلابېلو عنوانونو پر رسنیو د محدودیتونو وضع کولو له لارې په یو ډول د تفریط اړخ ته لاړو. دا داسې یو حالت دی چې د انجماد حالت که ورته ووایو هم کېدای شي چې مبالغه مو نه وي کړې. په یو ډول له خلکو ټول بنسټیز بنیادي حقونه واخیستل شو چې تر ټولو مهم بنیادي بنسټیز حق یې د بیان ازادي ده. که د ساينس ارزونه چې له بشریته لري هغه ته نظر وکړو، د انسان او حیوان ترمنځ یوازې همدا یو اساسي فرق دی چې انسان، حتی یو تعریف هم ورته لرو چې انسان یو ناطق حیوان دی، چې هغوی دا خدای دا صلاحیت دا جرأت او دا وړتیا ورکړي چې هغوی خبرې وکړي او د خبرو کولو هغه اساسي دلیل دا دی چې مونږ یې فهم تفهیم وکړو، مونږ خپل ضرورتونه یې تر یو بله ورسوو، مونږ خپل حقونه وغواړو، پر مونږ د شوي ظلم پر وړاندې غږ اوچت کړای شو. نو ښه که دغه حق چې مونږ له نورو مخلوقاتو را بېلوي، دغه اصل هم پر مونږ د بندیز
ښاغلی ورور، خو طالبان کله ناکله وایي چې د اسلامي شریعت د مخې په تصویري رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د خپرولو بندیز لګوي، یا هم په راډیوګانو کې د موسیقي خپرول دوی د شریعت له مخې حرام ګڼي. خو په ځینو نورو مواردو کې بیا ویل کېږي چې طالبان سیاسي اهداف لري. یعنې د طالبانو هدف دقیقا څه کېدای شي؟
خپل دلته مسله د شرعي اصولو د شرعي ارکانو اصلا نه ده. کوم څه چې د شریعت په وړاندې په نامه اوس په افغان ولس پلورل کېږي، دا اصلا د شریعت برخه نه دي. د شریعت په کوم ځای کې راغلي دي چې ته له ولسه بنسټیز حقونه واخله؟ هغه حقونه چې الله ورته ورکړي دي. په دې خو اوس عام ولس ښه پوهېږي چې کیسه اصلا څه ده. سیاسي اهداف تاسو وویلې، مهم اړخ هم دا دی کله چې پر ټولنو یو ډول استبدادي نظامونه حاکمېږي، هغوی ولس ته د ورکړې لپاره هیڅ نه لري. هغوی نه تخصص لري، نه تجربه لري، نه د ولس د هوساینې لپاره پروګرامونه لري. نو طبیعي خبره ده کله چې هیڅ د ولس لپاره ونه لري، ته باید استبداد ولري. ځکه دلته یو ډول تقابل رامنځته کېږي. که چېرته ته د چا په حق سترګې پټوي، له چا سره ظلم او زیاتی کوي، او هغه ستا په وړاندې راپورته کېږي، غږ وچتوي، طبیعي خبره ده یوه لانجه رامنځته کېږي. نو لوی سیاست د استبدادي نظامونو همدا دی چې که چېرته ته غواړې چې ولس ستا په ټولو رواو او نارواو سترګې پټې کړي او چپه خوله پاتې شي، باید د ټوپک شپېلۍ د دوی په سر ونیسي همیشه.
ډېر مننه ښاغلی وجدانی. د طالبانو په مشرتابه کې دوه ګونی چلند هم لیدل کېږي. په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پر رسنیو سته، په ځینو ولایتونو کې بیا د دوی چلند نرم دی. دا ستاسو په نظر ولې؟
په اول کې تاسو وګورئ، د طالبانو راتګ سره هغه کومې وعدې چې په مختلفو برخو کې دوی کړې وې،
تاسو ولې د څاغه ټول وادي دوی برعکس وته دا په دې معنی ده چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې طالبان په منځ کې هم په دوه برخو دوی وشل شوی ده دا چې کله هغه اوج ته رسیږي او د دوی ترمنځ هغه اختلاف رسنیس کیږي دې ته موږ وخت ته اړتیا شته بل خو تاسو ګوري کله چې په یو هیواد کې قانون نه وي د قانون حاکمیت نه وي پخوا په نظام کې هر څه چې وو موږ پر رسنیو په برخه کې ځنه قوانین درلوده هغه قوانین چارواکي او مسؤلین دې ته اړ کول چې قوانین ته احترام وکړي او در رسنیو پر خلاف زه دې باندې هم اشاره کوم چې په پخوا نظامو کې هم ستونزه وو در رسنیو په برخه کې خو کوم ستونزې چې اوج ته رسیدلې اوس د ناظم اوس کوم حاکم نظام په حکومت باندې دا قانون هر سره کېږي دا په هیڅ نظام کې هم دغسې نه دی شوی او بل خوا ته چې دلته هیڅ قانون نه وي نو دلته د جنگل قانون حاکم وي لکه تاسو اشاره وکړه تاسو ګورئ په ځنه موارد او په ځنه ولایاتو کې یو رقم ته قانون دی چارواکي یو رقم ته د رسنوي سره برخورد لري او په ځنه ولایاتو کې بل رقم ته بیا د دوی برخورد ده دا په دې معنی ده ولې چې قانون نه وي هر یو کس هر یو مسول کس موږ ځنه خبريالانو سره په تماس کې یو تاسو ګورئ په ځنه ایاله او ولایاتو کې دوی خبريالان غواړي او ورتوي چې دا راپور تا د کوم ځای څخه نشر کړ ولې د ما څخه اجازه نه دی اخستی خبريالان توهینی خبريالان تحقیری او په ځنه مورید کې دوی ته دوی سره فزیکی برخورد او فزیکی چلن هم سویدا دا په دې معنی ده چې هر یو قومندان او هر یو چارواکی د پخوا پسې خبريالان غواړي هغه تهدیدی هغه مجازات کوي نو د یو قانون نشته در رسنه په برخه کې که څه هم خاغل مجاهد په قرار دولتي ته وایي چې رسنه په برخه کې کوم قوانين چسته هغه ته ځنه تعدیل پر اوستو سره د قانون برته په افغانستان کې عملي کیږي خو تر اوسه پورې درې کاله وته د قانون تر اوسه پورې تعدیل نشو او د قانون خپور نشو دا یو سیاسي برخه ده چې طالبان غواړي د سیاست پر اساس څورته شریعت نوم ورکړي تر اوسه پر چې کوم قانون د دوی لخوا اجرایی شوی ده ورته شریعت نوم مرکز شوی ده او دې تر شا دوی سیاست کوم سیاست او پالیسی د دوی حکومت لخوا چې خپورېږي هغه سیاست دوی تعقیبوي زه تاسو ته د بیلګه په توګه وایم تاسو ګورئ دوی خبري اعلان ته وایي دوی یو مخصوص کمیټه لري رسنه یې لپاره تر څو پر صدا مخصوص کمیټې نه ځنې کسان د مختلف ادارات پکې غړي دي د دوی لخوا حتی کله چې تاسو یو ملما هم تلویزیون ته غواړی کله چې هغه په بحث کې ګډون کیږي د دوی لخوا څو پرې صحغه مشخص کس اپروف شوی نه وي دوی ورته اجازه نه ورکړي چې پرسنې کې خبره وکړي او بل خوا ته دوی ته معلوم هم ده چې رسنې په یو جامعه کې څومره قدرت لري تیر نظام هم یو ازنی د فکر کوم د سقوط لامل هغه غلط راپورونه او هغه اندخنی او چې خلک ته دې ته حاضر کو او د طالبانو هغه ناشته چې کله د دوی په صلح په کانفرنس کې د خلکو سره واده وکړو موږ د رسنۍ لخوا ولید او خلک دې چې انګیزه پیدا شوه چې دوی مکمل تغییر کړي دي ته دوی ورته په خواني نظام اوس نظام کې ډیر توپیر شته موږ ولید د تیر دې کال هوته خو دې په برخه کې هیڅ تغییرات نه راغلو نو دا یو سیاسي اهداف ته سیاسي اهداف ته رسیدو لپاره ایمون یوازنه ستونزه ده ده فکر کوم چې دا به ټول تلویزیونونه په آینده کې دوی پر اړیکه به تبدیل کی
ډیر مننه ښاغلی سلیم ورور په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونو د څېړنې کمیسون هم ظاهرا فعال ده دغه کمیسون دغه سیمه ورودو د څېړلو صلاحیت څومره لري
په دغه برخه کې خپل شخصي تجربه در سره شریک کړم د دوی صلاحیتونه او د دوی وړتیاوې د دوی کاري ساحه چې څومره پراخه ده زه چې 2021 ل اکتوبر نه ل اگست نه البته ورسته کله چې زه لا هم په افغانستان کې لوي سیمه ایز رسنۍ سره فعال ومه نو زما ملمانه اکثره په طبي خبره ده په افغانستان کې د نن خلکو سره د اندېښنه و چې چرته د روانو ناخوالو په خلاف غږ وچتوي او سره برخورد کیږي نو زما به اکثریت ملمانه له بهر نه ول د سکایپ له لارې او دا په ټلویزیونی خبرونه کې را سره ول زه ور وغوښتل شوم د استخباراتو لخوا ورسره کېناستم زما ټلیفون یې مانه واخیست او هغه میلمانه چې د واتس اپ لارې ته بلنه ورکړې وه، له دوی سره مې موضوع شریکه کړې وه، سوالونه مې ورسره شریک کړي وو، او بیرته مې د هماغې خپرونې لینک هم د همدغه واتس اپ له لارې لېږلی وو. کله چې دغه خپرونې طبي خبره دوی له وړاندې لیدلې وي، ټول ټکي ورسره یاداشت وو. په انفرادي ډول هر خبریال دوی ورغوښتی دی، او ترې همدا غوښتنه شوې ده چې که د افغانستان دننه موږ شنون کې لرو، څه اړتیا ده چې ته له بهر نه په خپرونه کې میلمه ولرې؟ آیا دا د نظام د تخریب یوه هڅه نه ده؟ هلته زما ځواب دا و چې که اوس افغانستان کې دننه یو څوک په جرات سره د خپل حق لپاره غږ وچتوي، طبي خبره د هغه له عکس العمل سره مخ کېږي، نو په څوک دې ته نه حاضرېږي چې هغه ډول سپینې خبرې وکړي لکه څنګه چې دي یوې رسنۍ رسالت جوړېږي، مسؤلیت یې جوړېږي چې خلک یې واوري او تر خلکو یې ورسي. نو وروسته وروسته بیا دا موضوع بیخي یو ډول قان خلک چې کله دې وروسته مېلمانه راوکي دا به دوی اپروف وروسته یا د دوی له پهاره حساب د دوی لخوا د ورکړل شویو لیستونو له مخې باید راغوښتل شي. نو هلته طبیعي خبره ده، زما او دوی تر منځ د مکالمې په ترڅ کې فزیکي برخورد وشو. کله چې بیرته همدغه د رسنیو د ملاتړ ادارو ته ما مراجعه وکړه او د خپل حق لپاره مې غوښتنه وکړه چې دا خو نو یو ډول ناسم کار دی، ځکه چې زما رسنیز مسؤلیت جوړېده چې زه باید دا کار وکړم او ما له خپل حق دفاع کړې ده، ولې په مقابل کې باید زه سپک شم؟ ولې باید زه ووایم؟ ما لپاره یو وړاندیز لر چې آیا تاسو غواړئ په دې موضوع پلټنه وشي؟ ما وی هو ولې که امکان لري دا کار دی وشي. وای کوم لمون سره چې د کمیټې کوم د څار غړي دي زمون په پرتله دغه تل درنه ده، او کله چې پریکړه هم کی ته وی خبره د ستا په حق کې بنوي، نو موږ یوازې کولای شو ستا په حق کې چې څه شوی دي دا پیښه له ځان سره ثبت کړو، تر دې زیات که تاسو غواړئ دا تاسو ته ستونزه جوړوي. نو ما هلته دا درک کړه چې په افغانستان کې اوس په نوم د رسنیو د ملاتړ بنسټونه، فعال بنسټونه، د دوی څومره دی او د دوی فعالیت څومره ماده
ډېر مننه. ښاغلی وجدانی، دغو ستونزو ته په پام داسې یو بنسټ یا داسې یو ارګان شته چې پر طالبانو فشار راولي چې له خپلو دغو محدودیتونو لاس واخلي؟
په افغانستان کې دننه خو تاسو ګورئ حاکم نظام ده، دوی خپل قوانین لري، خپل مقررات لري، خو د افغانستان نه د باندې یوازنی هغه بنسټونه چې د رسنیو ملاتړ ته لکه چې تاسو آر ایس اف ته اشاره وکړه، سی پی جی دی، همدغسې نور نهادونه چې د هغوی د رسنیو ملاتړ دی، که هغوی هم خپل کوششونه په قرار ډول کړی ده او د طالبانو څخه هم غوښتنه کړې ده او نړیوال څخه هم غوښتنه کړې ده چې طالبانو باندې فشار راولي، چې دوی رسنیو پر خلاف کوم کړنې چې دوی تر سره کوي، کوم قانون چې دوی له خوا تطبیق کړي، د ازادي بیان ته په کار دوی احترام وکړي. خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې هیڅ دغه کوم توپیر نه وینو، او ورځ تر بله لکه څنګه په نورو موارد کې د دوی محدودیتونه ورځ تر بله په ډیرو دي، د رسنیو په برخه کې هم دوی اوسه پورې کوم داسې شاتګ نه دی کړی. او بل خوا ته د هغه بشري حقوقو نهادونه دي چې هغوی هم کولای شي چې هغوی د خپل لارې رسنۍ باندې د طالبانو باندې فشار راولي. او ټول نه مهم موضوع دا ده، زنه نهادونه چې هغوی په تبعید کې کار کوي او اندغه سي زنه رسنۍ دي چې هغوی د افغانستان نه د باندې کار کوي، دوی هم کولای شي لکه دغه ستاسو کوم خبرونه ده اندغه سي نور رسنۍ سره موږ سره بحثونه لرو، د دې لپاره هم کېږي چې طالبان باندې فشار راوړل شي او اندغه سي هغه نهادونه ملل متحد چې افغانستان په برخه کې دوی کار کوي، نو هغوی سره په کار دي دغه نهادونه تماس ونیسي. چې د دې لپاره هم زه فکر کوم چې فشار په توګه وکول شي طالبان دې ته اړ کړي چې رسنیو پر خلاف کوم بندیزونه د دوی لخوا لګول شوی دي، رسنیو ته د درناوي او احترام ورکړي، او هغه بیان ازادي په واقعي ډول په افغانستان کې په کار تمثیل شي.
ډېر مننه. ښاغلی ورور، طالبانو په وار وار اطمینان ورکړی چې رسنۍ په افغانستان کې پوره ازادي لري او پر زیاتو مسایلو راپورونه ورکولای شي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ښاغلی، زه غواړم د افغانستان د اوسني رسنیز وضعیت په اړه چې طالب څه وایي او څه کوي توپیر ډول په لنډو ټکو کې ورته اشاره وکړم. هغه څه چې د طالب پراپاګاندا په یو ډول مارکیټ او تبلیغات ورته کوي جواز لري،
هغه څه چې د طالب د فعالیتونو مثبت انعکاس ورکوي، هغه که د یوټیوبرانو له لارې دی، هغه که د سیمه ییزو رسنیو له لارې دی، هغه که په سوشل میډیا پلیټ فارم دی، هغه جواز لري. هغه څه چې د طالب د هغو کړنو پر زندگی یا هغه ارزښتونه بیانوي چې په یو ډول طالب معنویت او مادیت خوندي کوي، هغه هم تصویر جواز لري، هم فعالیت جواز لري، او هم هغه خبریال ډیر اعزاز لري په افغانستان کې. دننه ولی بدبختانه پرښتینی ډول د رسنیز رسالت کوم مسولیتونه چې باید ترسره شي، نه رسنۍ له هغو صلاحیتونو څخه برخمن دي او نه هم دوی اجازه ورکوي چې هغه ډول فعالیت وکړای شي. زه په لنډو ټکو کې غواړم، که چېرته غواړو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د بیا واکمنېدو یا د رسنیزو سنګرونو د بیا فعالېدو او د ولس د غږ د بیا رساو چتولو لپاره کار په رښتینی ډول کار وشي، زه فکر نه کوم د واکمنې ډلې په خټه کې داسې څه وي چې په هغوی کې د تغییر راشي یا داسې فارونه وي چې هغوی په یو ډول دې ته اماده او چمتو کړي چې دوی ګواکې نرمښت وښيي. په ټوله کې افغانستان او د افغانستان اوسنی نظام بدلون ته اړتیا لري، یو رښتینی حقیقي بدیل ته اړتیا لري، داسې واکمنو ته اړتیا لري چې د ولس بد نه وي، د ولس پرایه وي، د ولس ملاتړ وي، او په یو ډول ولس په رښتینی ډول هغه څه چې ولس یې حق لري هغه وړاندې کړي.
ډېره مننه. ښاغلی وجدانی، طالبان له څه ډار لري، له څه بیریږي چې دغه ډول محدودیتونه پر رسنیو لګوي؟
د طالبانو یوازنی ډار دا ده، تاسو ګورئ په لومړي کې خو دوی په اول سر کې دوی وایي چې رسنۍ د دنو چارواکو لخوا حتی رسنۍ ته دښمن خطاب کېده، له رسنۍ دښمن په څیر موږ سره عمل کوي. کله چې تاسو هغه مثبت کړنې نړیوال ګوري هغه رسنۍ لخوا خپرېږي، نو دا په دې معنا دی زه دلته په امریکا کې ژوند کوم، دلته زنه کسانو سره زه وینم دا کوم یوټیوبران چې د طالبانو تر حکومت لاندې د دوی لخوا هغه زنه نمایشي پروژې هغه قانون چې کیږي او د دوی لخوا نشر کیږي، خلک دلته د افغانستان نه باندې داسې تصور ورته پیدا کیږي چې افغانستان در پرمختګ په لار روان ده، افغانستان کې دا کارونه کیږي. دا یو مثبت کړنه ده چې دوی د یوټیوبرانو لخوا هغه کسان چې د افغانستان نه باندې دوی ګوري او هغه حقیقت چې په افغانستان کې اوس تر سره کیږي د دوی لخوا په مختلفو برخو کې په ځنه موارد کې تاسو ګورئ هغوی نه تصویرونه اخیستل کیږي، هغوی نه ویډیوګانې اخیستل کیږي. کله چې هغه د رسنیو باندې نشر کیږي دلته د باندې خلک چې ګوري هغه حقیقتونه دي چې دلته نړیوال ورباندې پوهیږي په افغانستان کې څه تیریږي. د طالبان د ډار هندینه د څه شي حقیقت دی په افغانستان کې حقیقت تیریږي، هغه خبرونې که چیرې په واقعي ډول نشر شي نو خلک به پوهیږي چې افغانستان کې دننه حقیقت څه شی ده. دا یو ځنې ډار ده چې طالبان دي نه ډار لري د څه ونې شي چې لسنې نه خوا هغه حقیقتونه خپور شي. او بل خوا ته د دوی چارواکي کله چې راځي او په میډیا باندې دوی خبرې کوي مونږ پوهیږو دې باندې بل ورځ ما یو ویډیو لیدو، حتی د قرآن هغه ابتدایي سوره هم د دوی د یو چارواکو لخوا کله چې قرائت کېږي په مناسب ډول هغه پاکي سوره د دوی لخوا نه قرائت کېږي. خلکو ته داسې تصور پیدا کېږي چې دا هغه کسان دي چې ځان ته وایي چې مونږ شریعت راوستې دي، مونږ اسلام راوستې په افغانستان کې، خو په حقیقت کې دوی هم خپل ستونزې لري. نو دا هغه حقیقتونه دي. او په ورسته کې تاسو ګورئ په افغانستان کې کوم ناامنی اوس په افغانستان کې دا هغه موضوعات دي که چیرې د رسنۍ لخوا خپور شي نو دلته افغانستان کې د باندې هم خلک دي حقیقتونه باندې پوهیږي چې دا طالبان ډېر سخت دي موضوعات نه ډال لري.
15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره میلمانه و په جلا وطنۍ کې د افغان خبریالانو فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی او افغان خبریال سلیم ورور. له اوریدونکو هم مننه چې بحث را سره واورید.
پیسو